ساعت 10 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت څاروان د ازادي رادیو د خبرونې ته تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت خواجه غار ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په غني خیل ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې درې وسلوال وژل شوی دي. او په مصر کې د روسي نوسکوروسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تورباکس کې یو ژغ اوریدل کیږي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورسنګ ازادي رادیو ته د شغلي اتمر د هند د سفر په اړه داسې وایي:
افغانستان کې ریپریزم از ا پلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکارۍ په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې نتایجي راپورونه خبر سي وه چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور MI-15 جنگي هليكوپټر وسپاري، خو د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې په پوځي برخه کې به د هند د مرستو او موافقې په اړه معلومات ورسته لرسنیو سره شریک شي. د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت خواجه غار ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د تخار امنیت قمندان نور محمد حکیمی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو دغه عملیات پر مهال د دې ولسوالۍ 12 لوی کلی د وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې او تر څنګ د وسلوال مخالفینو یو روزنیز مرکز هم لمنځه وړې دي. هغه وویل چې د دې عملیات پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي، دوه افغان سرتیري ټپیان او یو بل تن وژل شوی دی. له دې وړاندې د خواجه غار ولسوالۍ په کلو او بانډو کې د وسلوال طالبانو د حضور په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او محلي چارواکو ویلي وایي چې د کندوز له جګړې څخه ډېر طالبان دغه ولسوالۍ ته اتللي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي په د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د غنیخیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن ازادي رادیو ته وویل چې یاد وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ په ګولایي سیمه کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې د دې ولایت د اچین ولسوال حاج غالب مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې د پلسو عملیات پر مهال د داعش ډلې 12 غړي وژل شوی دي. شاغلی مجاهد وویل چې داعش وسلوالې د دې ولسوالۍ له ګڼو سیمو پر شا تمبولې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر زورو زیات د ځمکو غاصبین پیژندل شوی دي. د لوګر امنیت قمندان مل پاسوال داوود احمدي ازادي رادیو ته وویل په دغه ولایت کې لوولس فیصد زیاتې دولتي ځمکې غصب شوې دي. شاغلی احمدي زیاته کړه له زورواکانو او عوامو خلکو څخه د دغو ځمکو د بیرته لاسته راوړلو په هدف هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني د جمعې په ورځ لوګر ته د خپل سفر پر مهال ټینګار وکړ چې د دولتي ځمکو غاصبین باید محاکمه شي. خو د لوګر ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې امنیتي مسؤلینو د دولتي ځمکو پر نوم د دوی شخصي کورونه هم وران کړی دي. دوی غوښتنه کوي چې د یادې موضوع څېړلو ته باید له مرکز څخه یو پلاوی هلته واستول شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بیرته محمدوف د خپل هیواد وو کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنوي د راپور لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر کې شروع شي. د پایپ لاین چې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري د ترکمنستان غاز به د افغانستان لاري پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به تر 3 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي او د 2008 میلادي کال تر اخره به غاز په کې جریان پیدا کړي. او تر لامهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني چلويش پله، یو یورو او افغاني 15 پله، یو انګلیسي پوند 19 افغاني او پله، یو سعودي ریال 19 افغاني 25 پله، زر ایراني تومان 13 افغاني 15 پله او زر پاکستانی کلر 415 افغاني. بیا هم شرغلست. په مصر کې د روسي نوسکوروسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تورباکس کې یو ژغ اوریدل کیږي. ایمن المقدم تیر ورځ په قاهره کې خبري ناستول د دې ژغ د معلومولو لپاره څېړنه روانه ده.
A noise was heard
دی وای یو ژغ د الوتکې د توربک د سر په وروستۍ صحنه کې اورېدل سوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره سي. د روسیې د هوایي شرکت الوتکه ایرباس یوه اونۍ مخکې د مصر له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرزبورګ ته روانه وه چې د مصر په سینا کې سقوط وکړ او ټول 240 سورلۍ پکښې ووژل سول. د اوکراین پوځ وایي له روسیې بیلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. د اوکراین د پوځ ویان الکساندر د شنبې په ورځ وویل پوځ 280 ملي متري هوان د دونیسک هوایي ډګر ته نږدې له 2 کلو ایستلی دی. روسیې پلوه بیلتون غوښتونکي وایي چې دوی سپکې وسلې له دې سیمې د نومبر په 15مه شاته کړې وې. د نومبر په 16مه د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له لومړۍ کرښې به ټولې درنې وسلې وستلسی. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخابات او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوری غوړولې دی. د سپتمبر له نیمایي را په دې خوا تر درې لکه ډېر په ناغوښتون کې د کروشیا له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تیر سوي دي. که چېرته محافظه کاره په دې انتخاباتو کې بریالی سي، هغوی خبرداری ورکړی دی چې د کروشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د کروشیا د ډیموکراتیک اتحاد اپوزیسیون ډلې بیا حاکم سوسیال ډیموکراتان ملامت کړي دي چې له کډوالو سره نرم چلند کوي. نږدې 3.8 میلیونه کروشیان د رای ورکولو حق لري. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او 2 دقیقې شوې. تاسې زموږ شخلا ازادي راډیو اوري. ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته پر غځېدونکي پایپ لاین کار پیلوي. هلمند ته د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره تللی پلاوی وایي چې د ملي اردو د ځواکونو شمیر کافي دی، خو باید په قومانده کې کتنه وشي. د کابل امنیت قومندان وایي جنایي پیښې کمې شوې دي.
افغانستان کې
د امنیتي او دفاعي ځواکونو پکې چیز باندې خبرې وشي. په دې خبرونه کې په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. ترکمنستان به د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په څو نیو کې پیل کړي. دا خبره د دغه هیواد ولسمشر وکړه او دوه کمپنیو ته امر وکاو چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او ډېرو خلکو ته به په تیر بیا په افغانستان کې کار پیدا شي. تفصیل د احمد شبر پراپور کې.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د غازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپ لاین د خپلې برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه له درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې امر چې یو شروع کوي افتاته پر چې افغانستان کې داخليږي، یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلک د دې غاز نه استفاده کوي یو اندازه. په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي، د خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تم ده چې د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډي لارې د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز ولېشتوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر $10 میلیارد ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپیله پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شسی.
څنګه فرسان پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغوی یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د ستراسبورګ دا دواړه د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو وارې جنګونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه، د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنګ نه واخیسته، نورې جنګ نه کوو، بنان ډېر ارامه شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي، چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي، دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله ونکړي.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي، او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته $300 میلیونه د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي، او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر له مخې د ټاپي پروژې پایپلاین به هر کال د 33 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیږدو وسیله لري، او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپلاین له لارې هند ته واستول شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زموږ اخلاص علي رادیو اورید. ازلي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجه پیلېږي، او د ماشام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښ نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو د شنبې په ورځ، یعنی پرون، په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخه هم ونیسي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمیر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو، کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمیر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل چې ولسمشر دوی ته په لسمه واردو کې چې په هغه کې د زورواکو کسانو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج، د مخنیوي له دینی مدرسو څخه سارنه، د کابینې د غړیو او سیمایزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه، اکه د انکشاف په برخه کې وي، که د حکومتدارۍ په برخه کې وي، په ګوته کړو، او مربوطه وزارتونه به د انکشاف په برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1950 کال په بودیجه کې هغې ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګه ورته د پوځي عملیاتو همغږي، په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پراختیا پروژو عملي کېدل سپارلي، او له دې وروسته به هغوی په خپلواکه توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره سرل کېږي. د دې ادارې وایانده منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر میاشت خپل کاري راپور ولسمشر سره شریک کړي.
د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړو یاد ولمانځه. د مشرانو ولسی جرګې رئیسانو په خپلو ویناو کې د ملي شورا وژل شوي غړي د خلکو هیواد ته خدمت په لاره کې شهیدان وبلل. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم د افغانستان د کورنۍ چار وزارت په وار وار ویلي چې د ملي شورا د غړو د وژونکو د نیولو لپاره هڅې روانې دي، خو د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان وایي چې حکومت دې د ملي شورا د غړو وژونکي ومومي او سزا دې ورکړي. دوی او د دواړو جرګو اداري پلاوی په تیرو لسو کلونو کې د ملي شورا د یو شمیر غړو او په تیره د مصطفی کاظمی په مشرۍ د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون د شپږو غړو د وژل کېدو له امله د شنبې په ورځ ځانګړې ناسته درلوده. په تیرو سباندې لسو کلونو کې د مخالفینو لخوا د ملي شورا 13 غړي وژل شوي، چې ملي شورا هر کال د عقرب په 15مه یاد غونډه جوړوي. په جوړه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل، موږ ته په کار ده چې د خلکو او د هیواد د خدمت په لار کې د خپلو شهیدانو د لارې لاروي ووسو.
د دواړو خونو د غړو د مسؤلیت او د هغوی د امنیت ساتلو دپاره حکومت غږ کوم چې دغه کاروان د شهداو چې دلته نن یې عکسونه دي په همدغه شکل کې د دغه تالار د ټولو اعضاو تهدید او مشکلات په همدغه شکل دي. حکومت باید خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو موږ د خپلو سیاسي او ملي فکرونو د ضایع او د دوی د شهادت خبرونو وانو.
تر اوسه د ملي شورا اتلس غړي یا د مخالفینو لخوا ترور شوي او یا دوی ته د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنو کې وژل شوي دي. په غونډه کې په ځانګړي ډول د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس مصطفی کاظمي او 15 غړو وژل کېدو ته هم اشاره وشوه. د ملي شورا د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون شپږ غړي د 1386 لمریز کال د عقرب په 15مه د بغلان ولایت د قند جوړولو په فابریکه کې د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنه کې ووژل شول. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له حکومته وغوښتل چې د ملي شورا د غړو خوندیتوب ته تدابیر جدي او د شهیدانو له وارثانو او کورنیو سره د مرستې وکړي.
حکومت افغانستان مخاطب قرار میدی ضمن اینکه در تامین امنیت
پر امنیتی ارگانونو او حکومت غږ کوو. سربیره پر دې چې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې کوي، د ملي شورا د غړو او نورو هیوادوالو د قاتلینو په افشا کولو، نیولو او محاکمه کولو کې هم هڅې وکړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، وویل چې د شهیدانو له وارثانو او کورنیو سره مرسته د دوی په پروګرامونو کې شامله موضوع ده او د یو منظم پروګرام له مخې ورسره د مرستو لړۍ جاری ده.
د هېواد په ځینې سیمو ولایتونو کې د شهیدانو د ورثې حقوق په بانکي توګه ترسره کېږي. د شهیدانو او معلمینو د مهمیت د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک په مرسته پیل شوی دی. د روڼتیا او شفافیت ترسره کولو لپاره د شهیدانو د ورثې او د معلمینو د حقوقو د ورکړې لپاره بایومتریک سیستم په نږدې وخت کې پیلېږي. د غنمو ویش د شهیدانو د ورثې او معلمینو ته په مرکز کې اندغوس ادامه لري. د مستحقو معلمینو لپاره 233 بابا
خلک او کارپوهان وایي د ملي شورا پر غړو سربیره هر ورځ د هیواد په یوه څنډه کې د حکومت د مخالفینو لخوا دینی عالمان، د ښوونځیو استادان، د دولت مامورین، مخور، سپینګیر او ماشومان او داسې نور په مسلسله توګه وژل کیږي. دوی وایي داسې سیمې هم شته چې حکومت د وژل شوو په اړه راپور هم نه لري. دوی له حکومته هیله کوي چې د هیواد د هر شهید وارثان او کورنۍ دې په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ خلاصي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼه څه لیکلې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت د نننه د تخریبي کړیو موجودیت او د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخ سیاست دوام ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې حکومت څوک تخریبوي. په سر مقاله کې راغلي چې حکومتي چارواکي تل دا غږ پورته کوي چې د حکومت دننه ځینې کسان حکومت تخریبوي، خو د لیکوال په خبره هیڅوک دا جرأت نه کوي چې د دغو کسانو نمونه واخلي. د سر مقالې د لیکوال په باور حکومت او حکومت پلوه رسنۍ غواړي چې په دې ډول خبرو سره پر خپلو کمزوریو پرده واچوي او خلکو ته وایي چې خیر خیریت دی، خو ځینې کړي غلط تبلیغات کوي. په سر مقاله کې راغلي چې دا ډول څرګندونې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچول دي او حل لاره یې دا ده چې حکومت پر خپلو ستونزو اعتراف وکړي او بین الافغاني حل ورته پیدا کړي. افغانستان ورځپاڼه بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د هیواد په اوسني وضعیت کې جګړه او سوله هم پیچلی شوې ده. په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې د داعش فعالیت او په دې وروستیو کې د طالبانو دوه برخې کېدو د سولې په وړاندې خندونه پیدا کړي او وضعیت یې مغلق کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې له دې سره جګړه هم توده شوې او لامل یې دا دی چې داعش او د طالبانو دواړه ډلې یو د بل پر ضد جګړه کوي او دلته د پردیو لاسوهنې ته ښه زمینه برابرېږي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان جګړه پیچلې بللې او ویلي دي چې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې په افغانستان کې فرهنګي او مذهبي خنډونه موجود دي. په مطلب کې راغلي چې خپل ولسمشر او نورو افغان چارواکو داعش هیواد ته یو ګواښ بللی، خو د لیکوال په خبره د داعش د موجودیت لامل دا دی چې د طالبانو منظم صفونه ګډوډ کړي. افغانستان نور باید د پاکستان د دوه مخې پالیسۍ ښکار نشي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلي په تیرو 14 کلونو کې پاکستان افغانستان ته ډېرې ژمنې ورکړي، خو د عملي کېدو په برخه کې دوه مخې او دروغجن سیاست لوبه ولی دی. د سر مقالې لیکوال ویلي پاکستان د خپل دوه مخې سیاست په ډګر کې امریکا، هند او یو شمیر نورو هیوادونو ته خپل اعتبار بایللی، او په دې وروستیو کې افغانستان هم پرې بې اعتباره شوی دی.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی او وړکتون چې پاکستانی تعلیمي نصاب تدریس کاوه وتړل شو. ویل کیږي چې د دغه ښوونځي زده کوونکو ته د پاکستانی کمانډویانو او نورو سرتیرو په ډول یونیفور هم جوړ شوی و. په دې اړه له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
په کندهار کې داسې یو ابتدایي خصوصي ښوونځی او وړکتون فعالیت لري چې تعلیمي نصاب، تربیه او د فعالیت نور موارد یې پاکستانی دي. هغه کتابونه چې دغه ښوونځي لسګونو زده کوونکو ته تدریس کېدل د پاکستان د نصاب مطابق د انګلیسي ژبې کتابونه دي چې پکې د پاکستان د پخواني مشر جناز یا الحق او نور عکسونه، ملي سرود د پاکستان کرنسی پیژندنه او د پاکستان د نقشې ډول شامل دي. د روشان په نوم دغه تعلیمي مرکز پر پاکستاني سیستم جوړ او ماشومو څارندویانو ته د پاکستان د کمانډو، ملیشیا او پولیسو یونیفورم او خولۍ ور پر سر سوي دي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکو تر لومړنیو معلوماتو وروسته د دې مرکز اسناد وزنډول. د کندهار د پوهنې تدریسي مرستیال وایي چې د دې ښوونځیو د څېړنې لپاره به یو کمیسون جوړ کړي او دا کمیسون به د روشان تعلیمي مرکز ټول فعالیتونه وڅېړي. د پوهنې تدریسي مرستیال محمد یواز نظري وویل چې د یادې ابتدایي ښوونځي مسؤلینو د افغانستان د ملي ګټو، اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف عمل تر سره کړی.
د ملي قوانینو، د اساسي قانون او د پوهنې د نافذه قوانینو نقص سوی دی. دلته د قانون خلاف، د افغانستان د ملي ګټو خلاف مواد او مفردات تدریس کیږي چې دا د دغه سیمې خلکو، د دغه شاګردانو والدینو دا خبره تر موږ راورسول چې خبره موږ پرارخیز ډول څېړو، څېړنیز ټیم ورته وټاکي تر څو دا موضوع پرارخیز ډول وڅېړي. خو دا چې د ملي ګټو خلاف کار سوی دی، د دې لپاره موږ د دې جواز مطلق په تعلیق کې اچو.
په اینی وخت کې د روشان ابتدایي خصوصي ښوونځي او وړکتون مشر عبدالنافع روشان او د غمرستیال د پوهنې ریاست څخه وغوښتل چې ښوونیز مرکز دی ورته بند نکړي. د دوی په وینا چې دا کار یې په خطا کې کړی او باید دا صحوه د تعلیمي مرکز د بندېدو لامل نسی.
دا ځما لپاره دا رقم اهمیت لري. دا نن ما ډیستریبیوټ کړی دی. دا شی چې ما ډیستریبیوټ کړی دی ورته ویل نه دی چې دا کتابونه ځنې څرګه دا شی سره تاسو پیدا کیږي. سیده ما مقصد صرف انګریزي ورته ویل دی، ډبل چا دوه دستور نه.
زه خپل نوم در کوم، ما اسپورت واخ، هر شی واخ. که د پاکستان نوم په جمع تر کې واستل څه ما سره راپېښ نه خا نه راځه راځه راځه. هیڅ څه کوم نه.
دا به شهر تصویر دی. هغه سمزم میډیا
ته میډیا ته از ما د میډیا ته زما او دا ته وځه. ما ته ته وځه دا ټول شو انځي را مو ته.
په اینی وخت کې د کندهار وسیدونکي د هغه تعلیمي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي چې د هیواد ملي ګټو خلاف تدریس کوي. د خلکو په وینا په دا ډول تعلیمي مرکزونو کې د افغان ماشومانو ذهنونه د پاکستان پر ګټو جوړوي او غواړي دا مرکزونه دلته پردی کلتور مرواج کړي.
ولې پر خپل هیوادوالو، پر کندهاري ولس، د افغانستان پر ولس باندې ځخ کوم چې نور دغه سي رسم رواجونو، دغه سي کلچر ته ځای ورنه کړي او خپل اولادونه دغه سي شونځي څخه راوګرځوي او مخنیوي وکړي.
دا لومړی ځل دی چې د کندهار په یو خصوصي مکتب کې د پاکستان د تعلیمي نصاب د تدریس پاکل راپور ورکول کیږي چې چارواکي د ملي ګټو خلاف عمل بولي. دغه راز ویل کیږي چې د کندهار د سپین بولدک پولیس والی کې هم په یو شمیر مدرسو او تعلیمي مرکزونو کې تعلیمي نصاب په اردو ژبه تدریسیږي، خو چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي.
په کابل کې د ځوانانو د پیاوړتیا او عدالت او مشارکت په نوم د ځوانانو دوه مؤسسو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې په غیر قانوني ډول د ځوانانو د مهاجرت مخه ونیسي. په دې موضوع ابراهیم صافی راپور لري.
په لسګونو تنو د ځوانانو د پیاوړتیا او عدالت او مشارکت مؤسسو غړو د شنبې په ورځ په یوه مظاهره کې له حکومت نه وغوښتل چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د افغان ځوانانو مخه ونیسي. دوی بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ لاملونه ناامني او بیکاري یاده کړه او وی ویل که حکومت په هیواد کې امنیت او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځوانان بهرنیو هیوادونو ته له تګ نه ډډه کوي. د عدالت او مشارکت د مؤسسې ویاند بریالي زیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په افغانستان کې دوه اساسي ستونزې دي. لومړی، په ټول افغانستان کې امنیت نشته چې دا یو له هغو لاملونو څخه دی چې له امله نن ځوانان خپل هیواد پرېښودلو ته اړ کیږي. او دوهم، ناامنۍ د بیکاری لامل ګرځي او بیکاری د چې ډېر شمېر ځوانان هیواد پرېږدي. زموږ دولت ته دا پیغام دی چې په دې دوه عواملو اساسي کار وکړي تر څو ځوانان هیواد پرې نه ږدي.
دغه دوه بنسټونو همداراز په غیر قانوني کډوالۍ او دا چې په اوسنیو شرایطو کې هیواد څومره ځوانانو ته اړتیا لري د معلوماتو ورکولو یو کمپاین پیل کړی تر څو ځوانان خپل وړتیا په هیواد کې دننه وکاروي. د راپورونو له مخې هره ورځ په لسګونه تنه افغان ځوانان له همدې عمله له غیر قانوني لارو د اروپایي هیوادونو تګ ته زړه ښه کوي. ویل کیږي چې په دې مسافرتونو کې لسګونه تنه د ترکیې او یونان په اوبو کې ډوب شوي، سلګونه تنه زندانی او زرګونه تنه نور بیا د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې بې برخلیک شپې ورځې سبا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعلان وکړ یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې په غیر قانوني ډول دې هیواد ته تللي او رد شوي دي بیرته به یې خپل هیواد ته ولیږي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست تر دې د مخه ویلي چې د افغانانو لپاره د کار او امنیت د زمینې د برابرولو په هدف هڅې روانې دي. د ولسمشر غني د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي:
هڅې روانې دي چې د افغانانو لپاره په افغانستان کې دننه کاري زمینې برابرې شي، امنیت ښه شي، تر څو زموږ خلک په آرام زړه سره خپل ژوند په افغانستان کې مخته یوسي.
له دې مخکې د مدني ټولنو غړیو هم د مظاهرو په کولو سره له حکومت نه وختي وو چې اروپایي هیوادونو ته دي د سوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوي وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر دا مهاله له 130,000 څخه زیات افغان کډوال اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني ته تللي دي. له بلې خوا، یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې حکومت باید هڅې وکړي چې په هیواد کې د کار او ژوند شرایط برابر کړي تر څو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له هیواده تېښتې ته مجبور نه شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل کې د کرکټ مسابقې لا هم روانې دي. د شپږیزو په پنځمه ورځ یعنی پرون سپین غر زمریانو بوست ساتونکو د امونی هنګانو کابل مشعل لوبډلې ته ماتې ورکړه. له دې سره د بوست ساتونکو مسلسل درې لوبې وبایللې او د کابل مشعل لوبډلې بیا د لومړۍ لوبې ماته تجربه کړه. په دې اړه نور معلومات یوسف خان ځدران درکوي.
په کابل کې د شپږیزو په نوم د کرکټ میلې نیمایي مزل وه چې پکې پنځمه ورځ د سپینغر بازانو او د امو نهنګانو وه. لومړی لوبه چې د سپینغر بازانو او د بو ساتونکو ترمنځ وه، پکې لومړی توپهنې ته د بو ساتونکو راښکته شول. د شاپور زدران تر مشرۍ لاندې بو ساتونکو په روانو سیالیو کې تر اوسه ډیر هدف سیالي لوبډلې ته وټاکو. دغه هدف د منیر احمد د ناشپیتو، کبیر عمر د څلور درشو او عثمان غنی د دوه درشو منډو په مټ تر 138 ورسېدو. خو په مقابل کې د سپینغر زمریان نو هم تیز لوبه پیل کړه او د 19 اور په لومړی بالې د څلورو لوپاړو په سوزیدو دغه هدف پوره او لوبه یې وګټله. سپینغر زمریانو د شبیر نوري ناش پیتو، سمی الله شینواری څلور تر شو او مسلم موسی د شپږوشتو منډو په مټ دروانو سیالیو دغه لوړ رقم پوره کړ. غرمه مهال بیا دویمه سیالي د کابل مشل او د امون هنګانو ترمنځ وه چې کابل مشل لوبډلې په روانو سیالیو کې د بایللو لومړی خوند وڅاکه. کابل مشل لوبډلې په ټاکل شو 19 اورونو کې د ولو پاړو په سوسیدو 140 منډې جوړې کړې. د دغه لوبې پیاوړي لوبغاړي شهزاد محمدي یو ځل بیا له پیله تیز بیټنګ پیل کړ او په 15 درشو توپونه یې 12 سختو منډې جوړې کړې چې پکې څلور شپږیزې او شپږ څلوریزې وې. امو ننګانو ته بیا دا هدف ډېر ګران تمام نه شو، بلکې د لوبې په ولسم اور کې یې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو منډې له 140 واړولې. د اموزون کپتان جاوید احمدي 6 او میرویس اشرف 2 منډې جوړې کړې او لوبه یې د ټیم په بریا تمامه کړه. د اصغر ستانکزي تر مشرۍ لاندې د کابل مشل لوبډلې تر اوسه 4 لوبې کړي چې یوه یې بایللې ده. امو نهنګانو بیا د 4 څخه 2 ګټلې دي. د شاپور زدران تر کپتانۍ لاندې بوس ساتونکو بیا تر اوسه کړې ټولې سیالۍ بایللې دي. د شپږیزو سیالیو په شپږمه یعنې د یکشنبې په ورځ مس عینه کتلان د سپین غر زمریانو په وړاندې او د محمد نبی ساحل تر مشرۍ لاندې بند امیر زون بیا د بوس ساتونکو سره سیالۍ ته وځي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:30 شوې. اوس سید کمال شاه عارف د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت خواجه غرب ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. چارواکي وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو په عملیاتو کې 2 د داعش غړې وژل شوې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر زرو زیات د ځمکو غاصبین پیژندل شوې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بیرتي محمدوف د خپل هیواد و کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. په مصر کې د روسي نسکورسوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو شخ اوریدل کیږي. د اوکرين په ځوایل روسي په لوه بلتون غشتونکو سره د جګړې لومړی کرښې سپکې وسلې وېستلې دي. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخاباتي او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوري غوړولې دي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. azadiradio.com یا azadiradio.org. په ننګرهار کې د باس خیریه بنسټ تر دې دمه په لسګونو معذورانو سره د ویلچیر یا چرسچوکیو مرستې کړي چې وروستۍ مرستې له هیواد بهر د افغان ډاکټرانو په مالی مرسته شوې. په دې اړه نور حال له ننګرهار د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری درکوي.
د تیرو دریو کلونو راهیسې په ننګرهار کې یو شمېر خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې د خیرخېګنې په کارونو مصروفه دي چې له دې ډلې یو هم د باس خیریه بنسټ دی. دغه بنسټ د تیرو 2.5 کلونو په جریان کې تر دې دمه په لسګونو مازورانو سره د ویلچرو مرستې کړې. په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال او د دې بنسټ مشر باز محمد عابد شمې پورز یو شمېر مازورانو ته د ویلچرو د توزیع پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ویلچرې د خلکو په مرسته اخیستل شوي او زیاته کړه چې وروستۍ مرسته ورسره په لندن کې د میشتو ډاکټرانو اتحادیه کړې چې له دې ډلې 30 تنو ته د مرسته رسولي او پاتې 10 تنو مازورانو ته به مرسته ورسي.
تر دغه دمه موږ 215 ټي ویلچري نیوښلې او دغه روسي ویلچري چې د ننني تاسو توزیع غوري او د دنم یو هفته وړاندې توزیع کړي ودا د 30 ویلچرو توزیع و چې موږ ته په برتانیې کې میش روغتیاپال یعنی ډاکټران افغان ډاکټران غوي موږ ته د ودیر شو ویلچرو د لپاره پیسې را لګلې وی شل مو ورته توزیع کړي او پراتونکو مېش کې به ولس دا غو نورم توزیع کو او زما هيله د هغو افغانانو ورونو نه چې هغه که په داخل کې وي که په خارج کې وي وسې کیږي نو د خپل دغه سي مازورانو ورونو خند سره دي مرسته وکي او د خپل خیراتونو او زکاتونو نه دي باس خیریه بنسټ ته یو برخه راولي.
هغه مازوران چې د ویلچرو د ترلاسه کېدو په خاطر راغلي وو له هغه ټولو خلکو څخه مننه وکړه چې دوی په مالی امکاناتو دوی ته ویلچر اخیستل شوی.
جهان مننه چې کوم سره اتحاد او دوم نه کومه کې او کوم سره نن خوشګزار دي.
نوم زید آغا دا تا سال کو سے دن امرت ہے تین آنگا سر سالی خوشحال دا زی خود نور انتا پی قوت کیسی نور انتا سے مسلمان سر کو مرست ہو.
دا ماما خیرے بنسط مشر انجنر محمد عمر پر طول سرمایدار و خلق و غگو کر چی دا خیر پدی کارونو کی برخ واخلی او خپل مرستی دی دا خیرے بنسطون لاری آڑو کسانو تا ورسی
خارج کی دی او وسمن دی او هغه ورونه چې دلته په میشته دی په ننګرهار کې میشته دی او وسمن دی موږ هغه باندې غوښلو چې دا غس خپل مرسته هغه خیر بنسټونو سره چې اختنه د ضرورتمند خلکو سره مرسته کوي او خپل بلاس دی ونسمه.
په ننګرهار کې لاله سوزیاتي خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې په خیریه کارونو مصروفه دي چې دغه ټولنو د خپلو کارونو د شفافیت لپاره د همغږي مرکز هم جوړ کړي چې هر یو ټولنه د نورو بنسټونو په حضور کې مرستې ویشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیزی لړۍ لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شسی همداراز د ژوند رنګونه هم خبرو، خو تر دغو مخکې د مصر په مصر کې د لویدلی الوتکې په باب، د مصر په سینا کې د رالویدلی روسي الوتکې د علت د معلومول لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغون شوي دي چې مشه ایمن المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یو خبري غونډه کې لرسنوي سره معلومات شریک کړل. تفصیل د اصلي رادیو د خبر د څنګ په راپور کې له احمد شي براورو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په یو دیرشمه چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوي وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیر ورځ ویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو ژغ اوریدل شوی دی. یو ژغ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسي یربس رالویدلی الوتکې د څېړنې د کمیټې مشر کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالویدلی الوتکې تور بکس لیدل لري خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال اشکارا اوریدل کیږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس د یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده، وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده، خدای نه دی ویلي چې څنګه یې نسکوره کړې ده.
د ژوند رنگونه
تاسو مو نوم را تواخلې؟
زما نوم بلال ده.
ښا بلال دا ولی بلال نوم در باندې شه؟
بلال نوم خو د اصحابي نوم ده، بلال رضی الله تعالی عنه حبشي
و حبشي و ډېر تکلیفونه تیر کړی.
ډېر تکلیفونه تیر
بالکل. ښا بیا چا در باندې شه؟ مور پلار کوم بلچا؟
دا خو د ما د خاص د پلار مې مولانا ده.
ښا هغه در باندې
شه؟
ښا او څه کوي؟
زخبله د پانتون ماسلی مده اقتصاد پوهنځی د ادارې په برخه کې هغه کوم سپیشلیست مې اکاونټینګ فایننس په
ښه څنګه مو دغه رشته غوړه کړې ځانته؟
والا رشته هم ده، ما خپل هغه ولا تقاضا ولا چې د باید اقتصاد د سمې علاقه دی نو ښه.
په لیسا کې کوم درسونه سره دی جوړه وا؟
لیسا کې خو من خپل چولو هغه بزنس وکیشنل های سکول هم مسلکی لیسا ولا پاغي کې هم ده نه هم سم نه بعد منګه دا تدریس د مزایې اداره هغه شو منیجمنت او اکاونټینګ او اکاونټینګ او بیا مارکیټینګ او مخبل خاص اکاونټینګ سره علاقه
کوم. چی شي کوي عملی کارم چیرته کوي کنه؟
زه خپل میوان بانک می هغه د مکتب دغه هغه شو معرفي شو ولوم د دیلسم سم نه چې فاروق شول بیا ته ورکړو تقریبا شپږ میاشتې من یو بانک من هغه کولو وظیفه می ځکه. ښه
اوس خو وظیفه نه لرم؟
نه نه په حال وظیفه نشته.
د غدین ځوانان هیواد پریدي زی تا خو کله زر نه دي شوی؟
ولا دی اوسنی حالات دی را رسول چې تقریبا یو څه هغه تقاضا شو چلاړ شو چې دلته مشکلات ډیر زیات دي. هغه
لکه څه وایي ملګری دی خپل خپلوان دی خپل څه فکر لري؟
یار دلته نه امنیتی وضعیت د خلکو سره ډیر اندېښنه ده، نه یو ګوندونه را پیدا شوی دی او بل دا سیاسي هغه په دې خلکو کې یو خاص رو هغه کوي نو ویریا چې کنده دغه ډیر خلکو ځوانان وایي چې سبا د سنش چې شل کلو یا لس کلو جنگو بیا دلته جنگ شي، داخلي جنگونه شروع ده، دغه ویره د پاره اکثر ځوانان نه کوي.
تاسو ول چې تقاضا شوی و یعنی خپل مغختل چیرته لاړ شي کوم بل شادر ته ول شي بو بده زم؟
یاره ما خپل تقاضا ول چې د جرمني ته لاړ شم کنه کور بیا غشن ما مولا پلار ویل و لاړ نشم مشکله هغه.
ښه بیا دې څنګه څه دي ور سره وویل و دې منلې پلار خبره؟
نن ما د پلار خبره ومنله بیا لاړ نړم کنه.
اوس څنګه زړه دې نه تخنیږي چې لاړ شي؟
والا داسې چلله چې انډیوالان دوستان تللي عکسونه هغوی چې خپل مشکلات وویل د منګه نور هم زړه تنګ کړم.
هغوی څه وایي چې مه راځئ سخت؟
هغوی وایي وایي که مرګ قبله یې د ایران په لاره راشه او ترکیې بیا هم نه ډېر خطر
په سمندر راشه.
هو په سمندر راشه.
احمد شیبر یم هرکلی مکوم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده. دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیستې ده. له دې په باورو چې څه هیلې لري څه ستونزې لري او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري. کله چې مو په پانتون کې درس لوست نو د یوې نجلۍ په توګه اصلي مشکل څه و؟
مثال د خپل څلور سره چې او ولایت کې دی او هغه د ټول له کومو د لسم په څیر لا هغه په مطلب کې د خپل دې له لې څخه ترلاسه راځي کومه ازادي چې ما د لږ مثال چې اذن ورغلی دی دغه د خپل سره هم مخ نه نو کوم دې نه دی راځي نو یو څه هغه څه ورون دی ما ته دا ورون نه دی چې
تاسو چې خپل خپلوان چې مو کله تاسو کور ته راتلل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو پانتون لوست دي زوریدلو دوام درلود
کوم چې هر نو شول د ټیکاله کورن دا راوړی چې کله کولن تر راځي هغه نو مخ دې رته دي چې اصلي چې دې کړو چې دا څنګه چې څنګه لږه دا پسند یو اسلامه چې یو پرګون چې وایي چې نه بس دا نه وایي چې دې دې چې نه لږه
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی؟
نه نه یعنی چې وایم کوم اول چې دوی ته ښه نه وي چې راځي دا یو عکس العمل کې خو نه وځي.
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیر بیا چې ادبیات لوستي هغه ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي. تاسو څنګه
بعض مثال باندې درکول په بعض مثال باندې سره خلاص کړو خو ما په دې نه چې هغه څه چې کنه په بل ډول او دا مثال د نن دی سرتي بیان کړي یا په شیټ دا کړي یا په ویلن دی مثال په شکل بیان کړم ولې ځکه چې دا خو ما پوری نه مرته چې ما نه خو نه دي په دې نه ما څنګه نه دا هیڅ څه مسکوره وته دا نو تاسو څنګه لورو مثال په پوری دې نه تاسو پښتو کې هم خلک خبره کوي چې ما په دې کې زیاتې په لګولې ده مثال یې زیات ده چې موږ مثال شاعرانو نه دي مثالان نه دي چې اصلي ژوند نه دي موږ د اثر دې د دې کانو اثرات نه دي چې دغه څه نه اخر څه مثال چې کله پر ځان کې خپلې ځل کله چې باندې په دې کې چې د ما سره لري او د ما تور او موږ نه اخر څه څه نه دي کوم خلک او ما بله په هغه کې چې ما څنګه دا هغه جمله هغه نن د څه نه څه د تاسو په څیر کومه ما کوي دا یو خبره ده سبا ولا چې کاله چې بیا دا نه پاتې ده چې څنګه څنګه چې هر څه انر کې د څه کې د دې څه کې څه کار دا چې ما مسجد کې چې نه ځان نه غوښتي چې نه نه غوښتي دا قرآني مثال په دې کې چې په ما سره نه نه په څه نه ورته اوس لیکنه دا وی قرار راته دا خاني په کوم شي کې د چا په کوم شي کې د انټرنټ په کوم شي کې چې تاسو خو مو نه لري که تاسو د تمام بیا نه سره به دي چې نه دي چې په دې سره د سترګو نو ما او پلا په پر چې اصل دې هغه چې ما خار دې د خار دې ما سال دې کوي دې ما د تنا دې برابر دې دې یو موضوع شاعر دې کولی چې هغه څه دې درو دې چې یو موضوع شاعر دې کولی دې رسات دې خار اصل دې خبر بیان کړی دې چې یو مشکل دې په خاصان اخر په یا کوم دې چې په بنا هغه څه دې بیان کړی دې دې ځان دې بنا بیان کړی نو خاصمان دې کنا وکړه نو لیکل دې دا چې دې ضروري دا چې خپل اشتباه منل
احمد سیف ملایکه مننه چې د ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ما د کوچي لوم رزار کړی چې سبای اوري بلیږي دوی تری زینه د ټولنې بیلا بیل اوسیدونکو ځانګړي ذوقونه لري. ځینې په ځانګړي او یو ځای کې د اوسیدنې علاقه لري او ځینې نور بیا د کوچیانو ژوند خوښوي. کوچیان د اوسیدنې یو ځانګړی ځای نه لري. دوی په بیلا بیلو موسمونو کې بیلا بیلو سیمو ته سفرونه کوي او هلته ژوند غوره کوي. ژوند یې د ژوند په لومړنیو وسایلو سنبال دی. دا چې ژوند یې دومره ساده او ګرځنده دی نو حتمی به یې یو شمیر دودونه د ټولنې د نور وګړو په پرتله توپیر کوي. موږ نننۍ خبرونه د کوچیانو د واده مراسمو او دودونو ته ځانګړې کړي.
کوچیانو ته مې ورکړه چې تور اوربل مې دل بند شمال وهینه. اوریدونکو، کوچیان هم د ودونو ځانګړي دودونه لري. د دوی ژوند تر ډیره حده په دښتو او د غرونو په لمنو کې وي. د ژوند له لومړی وسایلو برخمن مګر له نوي وسایلو نه به برخې وي. نو همدا لامل دی چې ودونه هم ډیر ساده دي. په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار سره مو د دوی د ودونو پر دود خبرې کړي. هغه وایي کله چې یو کور ته بل کورنۍ د خپلوي د غوښتنې لپاره ځي نو باید څو ځله لاړ شي.
په دریم باندې کېراش نو بد نه ورکې وادي دې به سبب په غورو کې چې په یو مرکه باندې ورک کنه یو دوه درې وړي په ځای باندې بدل نه بیا خورولې ورکې بیا یو نه خورته ورکې چې دا واخله در میکړه بیا کوژدې مراسم په دینه مونږ دي چې بیا کم چاته چلو راکړي هغه د وسره کینی یره یا لس نه پره یا شل نه پره یا دیش نه پره زه در سره ولم نو بیا دامه خشل دیش نه پره خرچه امغه د زوی پلارو کې
د نوموړي په خبره اکثره وخت د دوی د ودونو بنسټ پر بدل وي او ډیر کم داسې پیدا کیږي چې غوي دی په پیسو خځه وکړي. سکینه کوچه یو لغو پیغلو ده چې اوس مهال په کابل کې وسیږي. نوموړي زده کړې هم کړي خو وایي چې خپل رواجونه او فرهنګ ساتي. له نوموړي مو د خپلوي د لومړنیو اقداماتو په اړه پوښتلې دي.
مونږه چې د سمال ورکاو راشي خزا ساړه امراشي او خزا مراش بیا وړکې نه خبر کو نو ول وړکې د سمال ورکو دوه پاکټ چاکلیټ کې کی چاغوی لاش بیا غړ د سمال پسې راشي جوړه راوړي پنځه جوړه کالی او د سرو غوته دا راوړي چې دا راوړي بیا ورته مونږ د سمال ساسکو خسته په ګلانو په زونډي هر څه پکې وګڼو ژاولې پوری دی نو پوری ګډي خلک او سیل ور باندې کوي ساده انته په وګاوا چوغیم ګډي اور په پښینډه اوس خوشاله یو.
اغلی سکینه وایي چې د خیمه واده ځنګړی کیف لري او تر ټولو خوندور بیا غوي چې د واده پښپه باران وشي. نو ما وړي د یو شمیر ځنګړو دودونو پاړه هم غږیدلې.
بیا سبا ته سپین کالور واغونه نه وښ وی سي خیموته خیمو کې بیا د واده شپه پاتو باران راوړي او ټکارې خي پدری م باندې نه ویراجي کې وړو کې لاس ور باندې وي وړو ور باندې لام د کې سوجي ور باندې وي بیا کورو ته ویلېږي زمنګ روان نه چې زوم راشي به هی ګوري نه زه چې کله نکاو ته بس یلا د واده پښپ به زوم ګوري به چې د ورځې زوم راشي نه وي ته بیام ته مخ پټای څلور ورځې د میړنه مخ پټای خوخه خسر نه مخ پټای لورونو نه هرګانو نه تا وي خپل کار کوي.
55 کلن رفیق د ناوې د جامو او د تایری پر راتګ کېدلې. نو موري وای
دا رواج سي ډیر ګڼ ګڼ کمیسونه کول ګيبي پرتګونه ورته لري غاټ غاټ په سفر واجو نه لمبای نه تللی دی وسار سره کوشش کیږي سپک شر واغوندي اوس څوک مالدار کوچان دی اوس امغه خپل رواز نه ده پریخه دي ته زه خپل مهرانیم ګوره په خوانه حیات او نشه وو همدغه نه ماشین وو همدغه ښځې به ناست یو غریبانه نه به واده پلاني واده د سږ کال خیر ده یو کال مخکې به یې د کالی ګنډلو باندې شروع سره کړې وه بعضې مسلکي ښځه به و چې دا څه رقم جوړېږي هغه به یې راوستې چې به دا ټولې وي سره د نارینهو کالیم دغه ښځو باندې دا نستوري به داسې پراخه پراخه ازاده به و پیسې به یې ازاد ازاد وي یعنی باور وکړو چې ته واسکټه پورې ورته ګنډل ته خولې پورې ګنډل خپله به یې مواد راوړو پخوا دا سرخي ده او دا وایي سپیده ده دا اوس خو ورته بل شی وایي سرخي ده سپیده سور رنګ به یې راوړو خالونه به و دړۍ به یې ورته لي دا ضرورت باندې کاغذ وو دا به یې ورته ناوې ته به یې پردن کنډه دې سردلو کنډ دا به یې خیش کړی وو دې سر باندې بیښتو به یې ورته ووهه بیا به یې دا ضرورت کونه به باندې سري کول نو اوس ما د چېرته دوی خو دا اودس هم نه کېدل دې شیانو سره دا خو یې اخر کړي وو دا غریبانه دي ډېره غټه خبر به دې روغنیموی وسې روغنیموی به راوړې ناوې ته به روغنیموی خامخا راوړل کېده
دی وایي چې کله به کوژدنه وشوه نو په هره دښته کې به چې څومره کوچیان اوسېدل په شریکه به یې د واده لپاره تیاری نیوه
زمونږ کوچیان به په اشر باندې غره ته تلل غر نه به لرګي راوړل چې د پلاني واده د ورځان دا به ګېډه ګېډه خس ورته وو ښه خلک وو اتفاق هم درلوده یو صمیمیت هم درلود داسې نه وو چې ته خپل یو زه پردی ټول قوم واله که د پلاني زوی واده ده لاړ شي نه خس راوړي هر یو به روانو ګېډه به رفشا کړي خس به یې واچو بیا به یې ټوپک راواخیست نښې به یې ویشتلې ډزې به یې کولې سره
په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار بیا وایي چې په ودونو کې به دوی کورت او غټې وریجې پخولې مګر اوس دغه دود تغییر کړی دا چې دا څه ډول تغییر دی لاغه به یې واورو
ما خپل زوی ته واده کوو د پیازې روانې پخ پېښور کې ښځه کړې وه دلته جراغ له بازوی ته مین مالې لږ خرڅه دې کړې ډېره کړې ده هغه ازبکي ورته که سبا لور دی اوس لا اکثره ازبکي را پیدا شوي دي څوک ازبکي پخوي څوک کشمش پله ورته وایي ورته وایي دغه پخوي پخوا به کوچان وو چا غټې وریژې پخولې وه چا به ورور کورت ورته سولوله اوس نه کورت شته وو نه هغه غټې وریژې شته وو بس همدغه دو پیازې دي او بس همدغه کارونه یې نن خو یو د بل نه ځان کله کموي
دا چې ناوې د زوم کور ته څه ډول وړل کېدله او څه تغیرات پکې راغلي دا نه به ملک عبدالستار را ته ځواب کړي
مخان وخت هم تللی ده اسونه وخت هم تللی په داسې موټرو کې خو وړیم نه چې هغه داسې ارزان بیه موټرې ده $15,000 $1,500 چې قیمت نه وي په هغه کې وړیم نه د $5,000 ګول پوش کوي د $10,000 کوي د $5,000 کوي د $100 کوي هر څومره ځکه همغسې کېږي پخوا وختو کې خو کجاوي وې کنه یو کجاو بهدې پلو تړلی وو یو بهدې پلو تړلی وو په پړو ناوې به په یو کې کېنولې وو ناوې کوم خپل څوک وو کوم نجلۍ به وو هغه به بلې خوا کې کېنولې وو جدي به اوښ خوب روان وو اخره به پسې کوچان ورو څوک به ګډې داو چا به ګلونه والا دغه سې کار اوس خو د موټر کار دی کمرې پیدا شوي دي هغه ټپ والا موټر کې یو ورته ولاړ اوس دغه سې معامله ده
پنځه دېرش کلنه کوچۍ چې د نوم له ښودلو ډډه کوي له موږ سره یې مرکه کړې ورته واک به شو
دوه کاله بیا ناست وم بعد دوه کلونه بعد زما بیا واده شو زما دغه واړه وه بدلي مې زه غټه وم سړی مې غټه اوس چې دي لکه زری ورکو زری واده کو یا سړی لندن کې یا دنیا ډېره یې اوس پار څه دغه شو
تا واده کې څو جوړه کالي درته اخیستي وه
ښه ډېر
څو جوړه
لس جوړه به لس دوی کړي وو لس مې مور کړي
ټوټه چې و څه رقم
وو کی ټوټي وي هغې وخت کې لکه زه چې ولیدم هغې وخت کې ښه ټوټي وو خوشې نه وو
چی وه
مخملونه وو لکه هغې وخت کې دا لمندارې غوندې ټوټې وي دا زمونږ کالي
بیا دا کور کې ته خپله وګنډل خیاط وګنډل
کور کې مونږ وګنډل
او د واده د ورځې کمیس دې څه رنګ وه
سپین رنګ
څه رقم یې ګنډلی وه
خپله هم کور کې ګنډل
څو متره ټوټه پکې تللی وه
څلور متره اول تر اخره زمونږ کمیسونه دي او پخواني کمیسونه بیا لس متره اته متره
تکرار دې چې یو شال وګاډ څه رقم شال
سپین شال سپین پرتوک سپین کمیس
ولې شین شال نه و
نه
دا سپین رواج ده
سپین
اغه دی واده کال دی بیره واده ورسه ما غوندې کنه
ای غوندو
به تا واغسته واده ورسه څومره وخت
دی وخت پوری ما
زور دیکه
خمې زور
او دی نکا کال دی سره قام و
شنو
اغه تسول
اغه نیم سر
لا سپی در باندې سره کړل
فایند مې
سره قام سره کړل
دی زپور
زیورات را تو کوم شین در تا واغستل
لکه هغه وخت یو چار ګول رواجو د پوزي وس غوغو علیګان یا میلونا ټیکی بنگړی ګوتی لاسو پینزو شپګو اوس دی دې چینو شاو غز ما وخت یو چارګول
یو چارګول
یو چارګول او پاولی مشاده لکاری وخت ډیر زیات چینه زمنګ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو اوس ټولی تیلالی
تیلا دی دا فیشان دی مخ باندی وکی دی واده پا وراز کنه چادر باندی وکی چه وکره چه رقم شیان
خویندو می وکر هر شینه پا منگا وکره نمور وقت که میو اغا زریگان و اغا شینه وز منگ وقت که نو دلکه وسانی رواج که جورا کرم
بیا چی کلا اولیل بل کورتا کنه دی خسر کورتا ری پچیش که بوت للی
درسنا تورخم پوری زمانگ دا پلار کور موتو رو بیا تورخم که میزما با دلی و لارا و بیا خراب استل
درسن و گل پوش کرده ایم و
نا گل پوش چیتا
چرا قم بان
ام دوست ساده
ساده و ولی نو گل پوش کرده
خلقا دشپی وقت روانش
نکی ده نو دا خوان دی چرا قم کالی کری و
خوان میکه که کست سپین شاو کالی کری و تورخم که راته والا
یه خانه تا ارتا گنده لیوه
نه نه منگا خراباج نشت
خپل ایکی بیال واده و روست کنبل مراسم هم لره تخ جمعی و ما
نه 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 اغمون که رواج نشتا دره مورش چشی را جگش خپل دو کور کار شروع کن اغمون که نشتا چی دا تخ جمعی و کن دا و دا او سپوری من که نشتا
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر خاکسر وایي چې د کوچیانو د ودونو لپاره هنرمندانو ځانګړي سندرې او ځانګړي کمپوزونه جوړ کړي دي.
کوچیان په ودونو کې یو ځانګړی سبک لري، حتی په موسیقي کې، په سندرو کې، حتی دغه د موسیقي په آلاتو کې د کوچیانو اتڼ. او د دې په څنګ کې ګڼ شمېر هنرمندانو، حتی شاعرانو اتڼیزې پکې ویلې دي. هوټلونو کې چې موږ تاسې اورو ګورو، حتی په راډیوګانو کې ډېر طرزونه د کوچیانو د ودونو دپاره ویل شوي دي. د پکتیا او د پکتیکا د هنرمندانو سندرې ډېرې زیاتې کوچیانو ته ورته موسیقي پکې کارول شوې ده. ټپي چې د افغانستان په ادب کې شاعر نه دی معلوم، مګر کوچیانو دپاره ویل شوي دي. انجونو د خوانه ویل شوي دي، نارینه د خوانه ویل شوي دي. البندونو کیسې پکې کیږي چې مورې کوچیانو کې مې ورکو چې د سهار اورې بلیږي دوی تریزینه.
د نوموړي په خبره چې نام نه یو د کوچیانو پر دودونو هم اغیز کړی او اوس د کوچیانو په ودونو کې د پخوا په څیر موسیقي نه غږول کیږي.
درنو اوریدونکو دا مندر اتک په هیلان نه نه خبرونه پای تر رسید. زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شميره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 د خویتنه
نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا